دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل او بوریوال کاکړ درته ښه راغلاست وایو. په خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو د رایو تفتیش بهیر، د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې، د پاکستان په آئین کې د قبایلي سیمو لپاره د 240 مادې حیثیت، د کراچۍ په سمندرګي کې د ډوبو شویو کسانو د خپلوانو سرګندونې، او په بلوچستان کې پر ښځو د تیزاب پاشلو پیښو په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې به له بوریوال کاکړه د دې مهال خبرونه واورو.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د افغانستان د ولسمشری د کاندید عبدالله عبدالله انتخاباتي ډله وایي د رایو د پلټنو په نوې کړنلارې کې د دوی غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوې. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشری له دواړو کاندیدانو غوښتي چې د رایو د پلټنو په بیا پلیدونکو بهیر کې دي پوره برخه واخلي. او اسرائیل او حماس وسلواله ډله د غزې په تړانګه کې د 2 ساعتونو لپاره پر یو غیر مشروط اوربند سره سلا شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشری د کاندید عبدالله عبدالله انتخاباتي ډله وایي د رایو د پلټنو په نوې کړنلاره کې د دوی غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوې. د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ډلې د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې کړل شوې دا کړنلاره منلې ده، خو د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې ویاند سید فاضل سنچارکی وایي
تا زمانی که ملاحظات ما به صورت جدی
تر هغه وخت چې سموک ملاحظات په جدي توګه په نظر کې نیوي نیول شوی، موږ نشو کولای په دې بهیر کې برخه واخلو. هغه کده شنبه ورسوي او کبل ورس، ځکه موږ ته تر اوسه قناعت نه دی راکړل شوی. که چیرې تفتیش ته تفتیش په خاطر وي کولای شي پایلې کړي، خو که تفتیش د انتخاباتو د شفافیت د تامین لپاره وي، په دې کړنلاره او په دې بڼه دا هدف نه ترلاسه کیږي.
تر دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګم د ملګرو ملتونو د دې کړنلارې هرکلی کړی. جیمز کنینګم بیګا په یو اعلامیه کې هیله څرګنده کړې ده چې نوی افغان ولسمشر به د اګست د میاشتې تر پایه د لوړی مراسم پر ځای کړي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو غوښتي دي چې د رایو د پلټنو په بیا پیلېدونکي بهیر کې دي پوره برخه واخلي. د رایو د پلټنو دا بهیر له سبا پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش د پنځشنبه په ورځ وویل چې د رایو د پلټنه د انتخاباتي پروسې د سرته رسولو لپاره ضروري ده. یان کوبیش زیاته کړه چې د هر ډول ځنډ او بې یقیني د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي حالت ډیر منفي اغیز دی. د جون پر 14 د ترسره سو دویم پړاو ولسمشر انتخاباتو د ټولو شاوخوا 8 میلیون رایو د پلټونو بهیر د تیر اونۍ په پای کې د تخنیکي فرق لکبله وځنډول سو. د انتخاباتو د کمیشن چارواکو ویلي چې دواړه کاندیدان یعنی اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله پر دې سره سلا سوي دي چې څه ډول پاکي رایې له ناپاکو بیلې سي. اسرائیل او حماس وسلواله ډله د غزې په تړانګه کې د 2 ساعتونو لپاره پر یو غیر مشروط اوربند سره سلا شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون د پنځشنبه په ورځ وویل چې دا اوربند به نن یعنی د اګست پر لومړۍ نیټه پیل شي. د اسرائیل او حماس چارواکو د دې پخلی کړی دی. تمه کیږي چې د اسرائیل او فلسطین پلاوی به په سمدستي توګه د مصر پلازمېنې قاهرې ته سفر وکړي. د دې سفر هدف دا دی چې د مصر له حکومت سره په خبرو کې اسرائیل او فلسطین پر یو اوږدمهاله اوربند سره سلا سي. د درې اونیو د جګړې پر مهال تر دې وړاندې هم د بشري مرستو لپاره اوربندونه اعلان شوي وو، خو د جګړو د بیا پیلېدو له کبله مات شوي وو. د غزې چارواکي وایي له کله چې اسرائیل عملیات پیل کړي دي تر 400 زیات فلسطینی وګړي وژل شوي دي. بل پلو 55 اسرائیلي عسکر او 3 ولسي کسان هم وژل شوي دي. امریکا وایي په غزه کې د ملګرو ملتونو پر تاسیساتو د اسرائیلي پاوځ بریدونه په بشپړه توګه د نه منلو وړ دي. د سپینې ماڼۍ ویاند جورج جوش ارنست د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل په دې کې ډیر کم شخص ته چې په غزه کې دي پر هغه ښوونځي اسرائیلي پاوځ برید نه وکړي په کوم کې چې عام خلکو پناه اخیستې وه. هغه وویل دی وای په داسې حال کې چې موږ د دې غمجنې پیښې پر بشپړه څېړنه ټینګار کوو. د ملګرو ملتونو پر تاسیساتو بریدونه او دا چې ښوونځي هدف ګرځول سوي داسې راته نه ښکاري چې په دې کې دې ډېر شک واوسي چې د کوم لوري راکټ د دې پیښې سبب ګرځېدلی. ملګرو ملتونو هم دا پیښه غندلې او د نه منلو وړ او د نه زغملو وړ یې ګرځولې ده. د اوکراین پارلمان په پراخه کچه د دې هیواد د وزیر اعظم ارسینی یاتسینوک استعفا رد کړې ده. د پنجشنبې په ورځ په اوکراینی پارلمان کې په دې اړه په ترسره شوې رایه چونه کې یوازې 14 پارلماني غړو د وزیر اعظم د استعفا منلو په حق کې او 109 غړو یې پر ضد رایه ورکړه. دا د هغه قانون تر منظورۍ وروسته ده کوم چې د وزیر اعظم یاتسینوک په وینا د هیواد په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غشتونکو پر ضد د عملیاتو لپاره پوسته فنډ ورکوي. وزیر اعظم ارسینی یاتسینوک د جولای پر 24مه پارلمان ته ویلي چې دی له هغه وروسته استعفا ورکوي چې دوه ګوندونو له حکومتي اتحاد بیل سو او پارلمان په دې کې پاتې راغی چې په بودیجه کې د بدلون لپاره د وړاندیز په لومړۍ هڅه کې منظور کړي. وزیر اعظم ارسینی یاتسینوک د استعفا پریکړه د پارلمان منظوري ته ضرورت درلود. اوکراینی ولسمشر پیترو پوروشنکو د پارلمان پر غړو او حکومت ژغ کړی و چې یو معامله رامنځته کړي او پارلمان فعال وساتي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
خبرونه مل مشال رادیو واوریدل. ویاند و بوریوال کاکړ زموږ غږ په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوري. په افغانستان کې د ولسمشرۍ نوماند عبدالله عبدالله ډلې ویلي د رایو د پلټنو د بهیر په بیا پیل کې ښایي برخه وانخلي. د شمالي وزیرستان د یوه کډوال څلور لونه په تلیسی میاران زخته دي او دی یې د علاج پیسې نه لري.
دا وینې بیماری لګېدلې ده چې تلیسی میا وایي زه د خپل حکومت نه چې مرسته ول ادارې وي د هینه زه دا غواړم چې ما سره پیرا پیرا مرسته وکړي.
پاکستان پیپلز ګوند ویلي د قبایلي سیمو واک باید پارلمان ته وسپارل شي.
دی وقت کی په قبایلی علاقو کې صرف انتظامیه موجود ده او انتظامیه هم د فوج د اثر لاندې ده.
د کراچۍ په سمندرګي کې د ډوبو شویو ځنو کسانو خپلوان اوس هم مړو پسې ګرځي.
تقریبا پرون مازدیګر نه ده لاپتا شوی دي کنه. مور اولو دلته هسپتال نه لښونه راتلل خو په هغه کې میلا و نه شو کنه. اوس مو انتظار ده.
په بلوچستان کې پر خځو د تیزاب پاشلو پیخي او د اوکراین د وضعیت په اړه باندې رپورټونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ترازو. په افغانستان کې د امریکا سفارت د رایو ارزونې د بهیر په اړه د هغې کړنلار هرکلی کړی دی چې ملګري ملتونو چمتو کړی ده. د امریکا سفیر جیمز کنینګم دا خبره بیګا په یوه اعلامیه کې کړې ده. ټاکل شوی چې سبا د همدې کړنلار تر مخه د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنو د رایو پلټنې پیل شي. د اشرف غنی په مشرۍ انتخاباتي ټیم د دې میکانیزم ملاتړ کړی دی. خو د عبدالله عبدالله ټیم وایي په دې طرحه کې یې ځینې غوښتنې نه دي منل شوي او ښایي دوی د رایو د تفتیش په بهیر کې برخه وانخلي. تفصیل اجملان راکوي.
په کابل کې د امریکا سفیر د ولسمشرۍ د څوکۍ له دواړو کاندیدانو څخه غوښتي دي چې د رایو د ارزونې په هغه بهیر کې د ګډون وکړي چې د شنبې په ورځ له سره پیلېږي. په یو خبر پاڼه کې چې پرون مازیګر خبره شوه د جیمز کننګم له خولې ویل شوي د هغې کړنلارې هرکلی کوي چې ملګرو ملتونو د رایو د تفتیش او باطلولو لپاره چمتو کړي. د دې طرحې پر بنسټ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان د اساسي قانون او نړیوالو معیارونو سره سم د رایو د ارزونې او باطلولو واک لري.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جیمز کننګم ویلي د ولسمشۍ د څوکۍ دواړه کاندیدان باید خپلو ټیمونو ته لارښوونه وکړي چې په بشپړ اورغونکي توګه د رایو د تفتیش په هغه بهیر کې برخه واخلي چې د شنبه په ورځ له یو ځنډ وروسته بیرته پیلیږي. جیمز کننګم ویلي د امریکا متحده ایالاتونو هدف روښانه دی او هغه دا چې د افغانستان نوی ولسمشر باید د اګست میاشتې تر پایې پورې د لوړې مراسم پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشۍ د څوکۍ د کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ لا هم د دې طرحې په اړه ځینې اختلافونه پاتې دي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي په دې طرحه کې د دوی یوې مهمې غوښتنې ته ځای نه دی ورکړل شوی. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د دې ټیم ویاند سید فاضل سانچارکی ازادي راډیو ته وویل دوی له پیل راهیسې په دې بهیر کې ملګرو ملتونو ته د عمومي صلاحیتونو د ورکولو غوښتونکي وو. خاغلی سنچارکی په دې اړه چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم غړي به د شنبې په ورځ د رایو د شمیرلو په بهیر کې ګډون وکړي تردید څرګند کړ. سنچارکی وایي تر هغه وخته چې زموږ ملاحظات په جدي توګه په نظر کې نه وي نیول شوي موږ نشو کولای په دې بهیر کې برخه واخلو، هغه که د شنبې ورځ وي او که بله ورځ، ځکه موږ ته تر اوسه قناعت نه دی راکړل شوی. که چیرې تفتیش د تفتیش په خاطر وي کولای شي پایلې کړي، خو که تفتیش د انتخاباتو د شفافیت د تامین لپاره وي په دې کړنلاره او په دې بڼه دا هدف نه ترلاسه کیږي. مخکې تر دې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و دا ځل به د دویم دور انتخاباتو د رایو ارزونه د هغې نوې کړنلارې له مخې ترسره کړي چې دواړو انتخاباتي ټیمونو منلې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل دا کړنلاره د پخواني چیک لیست او د ملګرو ملتونو د وړاندیزونو پر بنسټ جوړه شوې، سره له دې چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د دې کړنلارې په اړه وایي چې غوښتنې یې په کې نه دي منل شوې، خو د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د بدلون او دوام انتخاباتي ټیم بیا د دې کړنلارې هرکلی کوي. دا بدلون او دوام د ټیم ویان طاهر زهیر په دې اړه وویل خغلی زهیر په دې اړه وایي که څه هم موږ د دې طرحې د ځینو برخو په اړه خپل ځانګړي ملاحظات لرل او لروي، خو سره له دې هم د دې کړنلارې هرکلی مو کړی او ملاتړ یې کوو. وچې د ملګرو ملتونو سازمان طرحه جوړه کړي، فکر کوم نور داسې کوم دلیل نشته چې بیا هم د رایو د ارزونې بهیر له خنډ او زنګ سره مخ کړي، بلکې د دې طرحې پر بنسټ باید د رایو د ارزونې پروسه لا چټکه شي. دا ولسمشۍ د څوکۍ د دویم دور انتخاباتو له ترسره کېدو شاوخوا یوه نیمه میاشت تېرېږي. د ملګرو ملتونو سازمان د رایو د تفتیش په بهیر کې د هر ډول ځنډ په اړه خبرداری ورکړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي انکوبی شویلي په دې بهیر کې هر ډول ځنډ به د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت ډېری منفي اغېزې ولري. د ټولو رایو د بیا ارزونې بهیر چې دواړو کاندیدانو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب پرې سلا کړې وه دوه اونۍ مخکې پیل شو، خو تر اوسه درې ځلې ځنډېدلی. دا په داسې حال کې ده چې د دې بهیر د بشپړېدو لپاره ټاکل شوي مهالویش یوازې یوه اونۍ پاتې ده.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د شمالي وزیرستان له عملیاتو بنو ته پکړه شوی د یوې کورنۍ څلور ماشومان د تلیسیمیا په رنز اخته دي. تلیسیمیا د وینې یو ارسی یا موروثي ناروغي ده چې پکې مریض ته هر څه وخت تر څه وخت وروسته د وینې بدلول وړتیا وي. د وزیرستان د دې کډوالو ماشومانو پلار وایي څه پیسې چې لرلې هغه یې د لوڼو په درملنه ولګولې، خو وس وس نه لري چې د ماشومانو علاج وکړي. د له حکومت او مرستندوی ادارو د ماشومانو د درملنې لپاره مرسته غواړي. تفصیل رابیا اکرم خان راکوي.
د صدیقی پلار انصاف داور چې خپل کلی کې یو وړو کې شان دکان لرلو، مشالریو سره په خبرو کې اوویل چې خپل کلی کې به دوی د خپل بچو علاج مالجه په خپل خرج برابروله او یا به ول د کلی مالت خلکو وینه ورکوله. د پوینا د سرور واړو لوریانو ته د ګرمۍ په موسم کې هر نه یا 500 ورځې په وینه د ورکولو ضرورت وي. اول ز خپل ټول پیسې په لوریانو لګولې، نو اوس حکومت یا نورې مرستندوی ادارې د سره د لوریانو د علاج لپاره مرسته وکړي.
نام صدیقہ دا دا نہ کولے دا دویم ادا پکې می حسن چې د شپې کولے دا او دریم ادا پکې هیرانا چې دا درې کولے دا او سلورم ادا لای بچ دا درې دوی کولے او دا سلورم یاست دا نو دې ته دا وینې بیماری لګیدل دا چې اې ته تلسیم وای ز دا غواړم ز دا خپل حکومت نه چې سیم رسه ول ادارې دا هینا ز دا غواړم چې ما سره پیرا پیرا مرسته وکي او دې بچیان په حق کې آکا ملی امداد او کدا علاج وی چې ما تا پورا پورا علاج وسی او یا ملی مرسته ما سره وټی چې په خپل باندې د علاج په باندې وکم
په خبر کې د تلسیمیا مرز ښکار د ماشومان مفت علاج کوون کې اداره حمزه فاونډیشن وای چې یو اندازې مطابق د شمالي وزیرستان کډوالو کې سلور سبا د تلسیمیا د مرز ښکار ماشومان راغلي دي چې سپکې دوی سره رجستر دي او سنه خو چې څوک هم دغه متاثرو ناراضي نو د دوی اداره به د علاج مرسته کوي
الته کې د آی ڈی پیز د جرنل لیست یو مشر دی او هغه د دې د هغه خپل د ماشومان چې دغه تلسیمیا دي هغه خپل هلې ځلې کوي او هغه چون کې موږ سره دلته حمزه فاونډیشن کې دغه ماشومان رجستر دي چې الته څومره چې کوم ماشومان دي هغه دغه په وساتت سره هغه موږ ته راځي اپروچ کوي او دلته ورته موږ خپل سرویسز ورته ورکوم زما چون کې موږ د متاثرین سره زموږ ټول همدردي ان شاء الله هغه سره زموږ دی فرند ان دی ان شاء الله خپل لا کوشش دی چې د حمزه فاونډیشن د څومره کیږي چې موږ د هغه ضرورت چې دی د ویني هغه پوره کړي
په حکومتي کچه داسې ماشومان سره د مرستې په اړه د پاکستان بیت المال یو چرواکي خپل نوم نه ظاهرولو په شرط مشالډیو ته وویل چې هغه د شمالي وزیرستان نه راغلي د تلسیمیا د مرستې کار ماشومان شمیر غونډ کړي دي او حکومت د داسې ماشومان علاج لپاره خپل هلې ځلې شروع کړي دي
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د سیاسي چارو پوهان وايي په قبایلی سیمو کې د مهال د سیاسي قانوني او آئینی اصلاحاتو اړتیا ده د دوی پاند په دې لړ کې د پاکستان د اساسي قانون یا آئین 240مه ماده یا دفعه خند دی د دې ماده تر مخه د پارلمان غړي د قبایلی سیمو لپاره هیڅ ډول قانون نشي جوړولای او همداراز د پارلمان یو قانون هم پر قبایلی سیمو نه عملي کیږي نمادی تر مخه د قبایلی سیمو د چارو واک لولس مشر سره دی د پاکستان پیپلز ګوند د دفې پر ضد په پارلمان کې یو قرارداد وړاندې کړی دی چې پاړه منور شاه معلومات راکوي
تیره هفته پاکستان پیپلز پارټۍ په قومي اسمبلی کې یو قرارداد جمع کړی چې پکې د قبایلی سیمو په اړه د آئین 240مه ماده یا دفعه د صدر نه پارلیمان ته د ورکولو غوښتنه شوې ده د دغه دفې تر مخه پارلیمان دا حق نه لري چې د قبایلی سیمو لپاره د قانون سازي وکړي د صدر نه پارلیمان ته دغه اختیار ورکول اسمانه لري په دې حق لا د پیپلز پارټۍ یو مشر سېنېټر فرحت الله بابر وای
دی وخت کې په فاتح کې په قبایلی علاقہ جاتو کې د ریاست څخه ډېر اهم ستون وی یو مقننه یو عدلیه او یو انتظامیه دغه درې اهم ستون کې دی وخت کې په قبایلی علاقو کې صرف انتظامیه موجود ده او هغه انتظامیه هم د فوج د اثر لاندې ده او الته کې نه قانون ساز اسمبلی شته دی نه مجرم نه مقننه شته دی او نه الته کې عدلیه شته دی او دا اختیار ټول اوس پوری صدر پاکستان سره دی د آئین د آرټیکل 240 لاندې
فرحت الله بابر وای د آئین د دغه دفې په نتیجه کې د قبایلی سمو سره تعلق لرونکي پارلماني غړي چې د نور هیواد لپاره قانون سازي کې برخه اخیستل شي د خپل سمو لپاره د قبایلی ممبران قومي اسمبلی او یا هم سېنات هیڅ کاروي نشي کولای بلخوا د پیپلز پارټۍ مخالف ګوندونه اعتراض کوي چې یاد ګوند د خپل حکومت پر مهال دا ګام اول نه دی پورته کړی د دې په جواب کې نوموړي وویل
د خلکو دا اعتراض ډیر مضبوط اعتراض دی زه دا منم چې په اصل لسم آئینی ترنیز ذکر کېدلو نو هغه وخت کې هم دا په کار واچ دا اختیار د صدر پاکستان اخیستل شوی او دا پارلیمان ته ورکړل شوی دی او دا وی وجه دا وی ځکار بلیو نشو دا کار څه نشو او دغه سیاسي ګوندونه چې کله موږ دا پاکستان پیپلز پارټي دا وی چې دا اختیار د پارلیمان ته لاړشي نو اکثریت دا وی چې کوم نمائندګانو او ویش کسان چې وو چې دا خپل نسل آئینی ترین کولو او ټول دا وی چې دا ډیر نازک معاملې ده او دا چې کوم دی دا تاسو په پارلیمان باندې خیال پیږی دا د همدغه شان چې
فرحت الله بابر زیاتوی د خپل حکومت پر مهال دوی آئینی بدلونونه د ټولو سیاسي ګوندونو په متفقه فیصله ترسره کړي، ځکه چې وړاندې پاکستان کې ځینې آئینی ترامیم چې ټولې پارټۍ پرې متفقې نه وې واپس کړې شوې دي. دا مهال د صدرنا پارلیمان ته د قانون سازۍ اختیار د ورکولو څومره امکانات دي؟ نوموړی په دې هکله وایي:
زما خپل خیال دا دی چې دا چې بس مشکلات به نه وي. یو خو دا په قومي اسمبلی کې هغه ریزولوشن کړی دی او په سینټ کې ما خپل طرف نه بل داخل کړی دی، او هغه بل چې کوم دی هغه پرائیویټ ممبر بل دی، او هغه بل اشاره دی نشي. هغه به د تیر په ورځ هر کله چې کله سینټ اجلاس راشي او د تیر ورځ وي، نو هغه بل به مخامخ راځي او په هغه کې به زه دغه خبرې کوم. زما دا خیال نه دی چې سیاسي ګوندونه به د دې مخالفت په اسانتیا سره وکړل شي، او چې یو ځل سینټ کې پاس شي یا په قومي اسمبلی کې د دې مخالفت کول به حکومت ته ډېر ګران پرېوځي.
بلخوا د روان کال د اپریل په 8 نیټه د پیښور های کورټ هم پارلیمان ته امر کړی و چې د آئین په 228 ماده یا دفعه کې دی بدلون وکړي، خو د مسلم لیگ نون واکمن مرکزی حکومت د دې فیصلې خلاف سپریم کورټ کې اپیل کړي چې د های کورټ دا فیصله منسوخ کړي.
نمنور شاه رپورٹ ما اوریدو د چهارشنبه او پنجشنبه ترمنز په مازیګری او شپې ماخام کې یو شکسان د کراچۍ په سمندرګي کې د لامبو پر مهال ډوب شول. په دوی کې 13 ورځې د 900 کسانو د مرګ خبر راغلی و، او له دې علاوه د زنو مړو د لټون بهیر هم روان و. د مشال رډیو خبریال ظفر کریمی را سره د ټلیفون په کرخه د معلومات راکوي. ظفر کراته وایي چې په دغه بهیر کې څه پرمختګ شوی، څومره مړي ترلاسه شوي دي او د مړو شمیر څو ته رسیدلی؟
امیر ساحل، دغه کسان چې څوک د اختر د تفریح لپاره د کراچۍ سمندر غاړې ته راغلي وو، به د لمبلو په محل ډوب شوي وو. د هغې د ژغورنې کار چې دی، د هغې د مړو د راویستنې کار چې دی، پرون تر ماښامه پورې دوام لرلو. ماښام ناوخته په دغه ټوټل دغه مړي چې 25 مړي پرون راایستل شوي وو، دغه شمېره به وروسته زیاته شوه ماښام. خو بیا د تیرې له امله د تورتم له وجې نه بیا دغه آپریشن چې دی دا ځنډول شوی وو. نن سهار وختي بیا دغه آپریشن شروع شوی دی. زه اوس هم په مغزي کې ولاړ یم، په کوم ځای کې چې دغه کسان ډوب شوي وو. د پاکستان د سمندري ځواک کوم هلیکاپټر چې دی هغه هم ګرځي، د دوی د لټون کوم عملیات چې دی هغه اوس روان دي. هلیکاپټر هم ګرځي، د دې نه علاوه کوم د ژغورنې نور ټیمونه چې دي، امبولانسونه د سمندر په غاړه باندې ګرځي. بلې خواته د دغه کسانو د لټون پسې چې کوم خلک راغلي دي، د دوی کوم خپل خپلوان چې دی هغه هم ټول شپه دلته تیره کړې ده د سمندر په غاړه باندې. او هغه د کومې ورځې نه چې دوی ورک شوي دي، د هغې ورځې نه د دوی په انتظار کې ناست دي. پولیسو ته د اوسه پورې د دې کره شمېر نه ده معلومه چې څومره کسان چې دي هغه ډوب دي، ځکه چې پولیس وایي چې د دوی د اندازې نه زیات خلک په دې کې ډوب شوي دي. اکثر په دې کې پښتانه دي، او هغوی چې دي هغوی نیغ دلته د سمندر غاړې ته راغلي دي. پولیس په دې اړه باندې نه دي خبر کړي، نو په دې وجه باندې پوره شمېره نه ده معلومه چې څومره کسان نور ورک دي.
سمه ده، په دې اړه باندې چې نور پرمختګونه کېږي نو تاسو سره موږ رابطه کوو. ډېره زیاته مننه، خوشاله اوسې. ظفر کریمی را سره د ټلیفون په کرخه، او دوی ویل چې اوس هم بهیر روان دی. د 21 په ځای اوس د مړو شمیر 25 ته رسیدلی دی. د کراچۍ په سمندرګي کې د ډوبو شویو کسانو په دغو کسانو کې د زنو مړي راایستل شوي دي، خو د زنو پسې اوس هم لټون روان دی. د وژل شویو کسانو د کورنیو له غړو سره د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی 13 ورځ په روغتون کې خبرې کړې دي. راځي چې دا واورو.
زما نوم دی غلام حسین، وطن کې هو جنوبی وزیرستان. زما اعتراض وی هغه بچای ورک شوی دی کنه، او هغه نما مجاهدین دا تقریبا پرون مازدیګر نه لاپتا شوی دی کنه. او موته چې اطلاع وشول تقریبا سوتان ټیم و کنه، مور اول دل دا اسپیتال دل شو نه راتلل، او پاګه کې میلا و نه شو کنه. او وس مو انتظار دی کنه، وای چې د نیوی والا چې کومه هلیکاپټر د ریس را لشن را وباسي کنه.
دوی تلیو چکر لتلیو سیل صاحب تلیو، یو سره بل کسوم دوړه چپوره نیولې دي. هغه یو خدای پاک چې ملګر نور کسان په مدد سره راوته دي، او د تقریبا د اختر په اول ورځ مازیګر د 100 بجو نه 15 بجو نه والا تر اوسه پورې پته نه لګي.
زما خپل نوم عبدالمتین دی، او دا اختر په ورځ باندې دی مرګرو سره راغلی چکر لا. دوی 15 مرګریو، دوه مرګری ته واپس راغلی دي. هغه ته کمیسونه او سپلای ته واپس وړي دي. واپس کور ته راغلی دغه شان کسان ډوب شوي دي. او دا بیا ورپسې منګرالو تقریبا 10 بجې منګر راغلی یو، او نه ولته کې پولیس والا او نه ولته کې روشنی وا موږ به څه ګرځیدلو څو پارکونو کې څو په کیناره بغاړه به یو کس لاش داغه میلاو شول د درې مرګری پاتې شو یو او د دوه د اوسه پورې څه پته نشته
وطن خو موږ وزیرستان دی عمر خو ما 55 سال دی دلته پرونی ما بچای وته نه کور نه سار ټیم کې اتنه باجې کې دوستانه بالا لاو چې چکر وای ګاډي نه راغله او ډرایور دی او تقریبا د 23 سال عمر کې دی ګر څه پکې مینداوي نه
جانا نمال خدایا دوارا جانا نمال خدایا دوارا اور روانے با سہر سبا دچنے گانا اور روانے سہر سبا دچنے گانا اور روانے پشانے زرت لارا لارا کوی دچاج مست غزل پشان زرت لارا لارا کوی ستاد گڑی پشانے گانا اور جانا نمال خدا یغوانا جانا نمال خدا یغوانا اور روانے بابا سہر سبا دچنے گانا اور تماشا تصویر بوڑے دے بسپل تصویر پر تماشا تصویر بوڑے دے جنن پزے او پزے ولانا اور روانے جانا نمال خدا یقوانا جانا نمال خدا یغوانا اور روانے بابا سہر سبا دچنے گانا اور روانے شنڈے شنڈے اوچے بچالے میل اوخ کو ڈکے بچا شنڈے شنڈے اوچے آیا یوزے کڑے دگا شاڑا اور روانے جانا نمال خدا یغوانا
جانان مال خدایا غوانا خوروان یو با سکر سبا بچنی غانا خوروان
د هارون بچا په غږ مو د نثار صاحب کلام اورید او وسو مرزو بوروال کاکړ ته د مهال د خبرونو لړیز لپاره ځکه چې په پیښور کې نه نیمه او په کابل کې نه بجې شوې.
د افغانستان د ولسمشری د کاندید عبدالله انتخاباتي ډله وای د رای د پلټونو په نوې کړنلاره کې د دوی غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوې. خو د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ډلې د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې کړل شوې دا کړنلاره منلې ده. تر دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګم د ملګرو ملتونو د دې کړنلارې هرکلی کړی. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشری له دواړو کاندیدانو غوښتنې دي چې د رایو د پلټونو په بیا پیلېدونکي بهیر کې دی پوره برخه واخلي. د رایو د پلټونو د بهیر له سبا پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش د پنځشنبې په ورځ وویل چې د رایو د پلټنه د انتخاباتي پروسې د سرته رسولو لپاره ضروري ده. یان کوبیش زیاته کړه چې د هر ډول ځنډ او بېکنۍ د افغانستان پر اساسي پر سیاسي او اقتصادي حالت ډېر منفي اغېز دی. اسرائیل او حماس وسلواله ډله د غزې په تړنګ کې د دوه اویا ساعتونو لپاره پر یو غیر مشروط اوربند سره سلا شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د پنځشنبې په ورځ وویل چې دا اوربند به نن یعنی د اګست پر لومړۍ نیټه پیل شي. د اسرائیل او حماس چارواکو د دې پخلی کړی دی. امریکا وایي په غزه کې د ملګرو ملتونو پر تاسیساتو د اسرائیلي پوځ بریدونه په بشپړه توګه د نه منلو وړ دي. د سپین ماڼۍ ویاند جاش ارنست د پنځشنبې په ورځ په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې په دې کې ډېر کم شخص تا چې په غزه کې دی پر هغه شوونځي اسرائیلي پوځ برید نه وکړي په کوم کې چې عام خلکو پناه اخیستې وه.
د خبرونو لنډیز بولو مشال راډیو واورېدو ویاند وو بوریوال کاکړه وسمرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریالې رابیا اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان حکومت په دیر چیک پوسټ د افغانستان د اویانا اتیا وسلوالو حمله په سختو ټکو کې غندلې ده او په افغانستان یې زور ورکړی دی چې داسې پیښو مخنیوي لپاره د مؤثر اقدامات اوچت کړی شي. ادارې مخکې لیکي پاکستان په دې وروستیو کې د خبرې ته د افغانستان، امریکا او د نیټو فورسز توجه راوستې وه چې په هغه ځایونو کې د طالبانو خلاف د کاروایۍ ضرورت دی چېرته نه چې دوی د پاکستان پوځ خلاف کاروایانی کوي. خو په دې تجویز چا توجه ور نه کړه. ادارې وایي که د پاکستان په دې تجویز توجه ورکړی شوې وه نو داسې پیښه به مخې ته نه راتله. د ادارې په وینا په شمالي وزیرستان کې روان اپریشن خلاف دا حمله هم غیر متوقع نه وه. ادارې زیاتوي موږ ګڼو چې افغانستان حکومت به خپل سرحدي علاقې محفوظ جوړولو لپاره د ځنډ نه کار نه اخلي او د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به کوټلې اقدامات اوچتوي ځکه چې روان کال د افغانستان نه بهرني پوځونه هم روان دي. هم په دې موضوع آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي او وایي چې دا حمله په یو داسې وخت کې وشوه چې په شمالي وزیرستان کې پوځي اپریشن روان دی. ادارې وړاندې لیکي چې افغانستان سره سره نورو ملکونو ته هم پکار ده چې پاکستان کې امن په ځای کولو لپاره د خپلې حصې کردار ولوبوي او په سرحدونو د سکیورټي انتظامات نور هم ښه جوړ کړي. اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي د وړوکي اختر په موقع د کراچۍ د سمندر په غاړه یو شمېر خلک سیل لراځي خو دې سره دې سیر شاخوا دریش کسان وژري دي. ادارې وایي د دې پیښې الزام په حکومت ولګول شي که په ولس چې ورته د لاپرواهۍ احساس ورکړی شي خو حقیقت دا دی چې دا پیښه وشوه او ډوب شوي کسان واپس نشي راتلی. ادارې زیاتوي په ښه موقعو حکومت د سمندر په غاړه دفعه یو سل څلور څلوېښت نافذ کوي او که وکتل شي نو د دې پیښې ذمهواري په حکومت راځي ځکه چې دفعه یو سل څلور څلوېښت خو نافذ شوه خو ولې د حکومت له اړخه احتیاطي ګامونه اوچت نه کړی شول. ادارې وایي پاکستان کې پابندي خو ولګول شي خو په هغې عمل درآمد نه کیږي او که په نورو ملکونو کې وکتل شي نو هلته د سمندر په غاړې حفاظتي اقدامات اوچت کړی شوي وي او د سیکورټي کاران هم ولاړ وي. ادارې اخیره کې لیکي چې د کراچۍ د پیښې نه سبق اخیستل پکار دی او راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوي لپاره په قانون عمل درآمد هم پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ف فارن پالیسی مجلې د چین په سینکیانګ کې د شویو وسلوالو بریدونو له امله د چین پر اندېښنو لیکنه کړې ده. د لیکنې په یوه برخه کې راغلی پاکستان د اسلام پالی سخدریزې د پیدا کولو مرکز دی. بلخوا امریکایي څېړنیزې ادارې بروکینګز انسټیټیوټ په یوه لیکنه کې د امریکا د هغې پریکړې پر پایلو باس کړی دی چې تر مخې یې هغه هیواد له هیوا افغانستانه ټول جنگي ځواکونه باسي. بوروال کاکړ د دواړو مقالو له مهمو برخو سره.
فارن پالیسی مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې کله پاکستان د جون میاشتې پر 15مه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل، نو داسې ویل کېده چې دا کار یې د امریکا لخوا تر زیات فشار وروسته کړی دی. خو د مجلې په لیکنه د پاکستان د اوږدمهاله دوست هیواد چین امنیتي ضرورتونه تر هغو اندېښنو زیات مهم ثابت شو چې د امریکا کانګرس یې لري. مجله زیاتوي چې چین دا وخت د ترهګرو بریدونو له یو داسې سخت لړۍ سره مخامخ دی چې په تیره یوه لسیزه کې یا په هغه هیواد کې ساری نه لیدل کېږي. سینکیانګ د چین هغه سیمه ده چې هم له پاکستان سره پوله لري او هم له ډېرې مودې راهیسې پکې د مسلمانانو او چینی ولس ترمنځ شخړې دوام لري. پاکستان هغه ځای دی چې د سینکیانګ مسلمانان پکې له اسلامي سخت دریځو سره تړاو پیدا کوي او د دې کسانو لپاره تر ټولو مهم ځای د پاکستان قبایلي سیمې دي. چین له ډېره وخته له پاکستان غوښتنه کوي چې د یوغور په نامه د دې وسلوالو او د هغوی د منځنۍ اسیا د ملګرو پر ضد عملیات وکړي، د کومو د فعالیتونو مرکز چې شمالي وزیرستان پاته سوی دی. فارن پالیسی مجله لیکي دا له چین سره اړیکو ته زیان رسوونکی یوازینی عنصر اوسېدلی دی چې پاکستان د دې یوغور وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې پاتې راغلی دی. بل پلو بروکینګز انسټیټیوټ د امریکا د هغې پریکړې پر پایلو بحث کړی دی چې له افغانستانه به ټول جنگي ځواکونه وباسي. مقاله لیکي دا ډیره مهمه ده چې امریکا خپلې دې پریکړې ته د پوره کولو په مخه لومړیتوب ورنه کړي چې ګواکې تر 2014 کال به ټول جنگي ځواکونه له افغانستانه باسي. د ادارې په لیکنه د ولسمشر بارک اوباما اداره باید د ترهګرۍ د مخنیوي په خاطر په افغانستان کې پاتې سي، کوم چې د امریکا د امنیت لپاره هم ډیر مهم دی. مقاله زیاتوي امریکا او د هغوی ملګرو ته پکار ده چې د القاعده، حکانی شبکې او لشکر طیبه غوندې ډلې جدي واخلي او د هغوی د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د بروکینګز انسټیټیوټ دا مقاله زیاتوي چې که امریکا چیرې خپل جنگي ځواکونه له افغانستانه وباسي، نو د دې معنا به دا وي چې بیا به د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره نه د اډو او نه هم د بې پایلوټ الوتکو غوندې وسیلې پاتې سي. مقاله په پای کې لیکي امریکا ته پکار ده چې له افغانستانه د وتلو تر تګلاره پر دې فکر وکړي چې له افغانستان سره ستراتیژیکه ملګرتیا جوړ کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د برتانوي ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې د ناټو اتحاد ته ویل شوی چې د روسیې لخوا د جنگي او پرګاونډیو هیوادونو د برلاسي کېدو تګلارې پر وړاندې جدي او منظم کار وکړي. په لیکنه کې په ناټو اتحاد کې له شاملو اروپایي هیوادونو غوښتنه شوې ده چې خپل دفاعي بجټونه یا بودیجې زیاتې کړي. د لیکنې مهمه برخه له هارون باچا اورو.
د ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین خاصه ده چې نوموړی حیرانوونکي کارونه کوي. ناټو اوس په ډاګه دا منلی چې د ولسمشر پوتین د حکومت جنگي پالیسیو په دغه سازمان کې له موجودو نیمګړتیاو پرده اوچته کړې. دا خبره هم تر یوه حده صحیح ده چې ناټو د سړې جګړې له اختتام وروسته د دې لپاره چې د نړیوال بحران مقابله په سمه توګه وکړی شي د خپل ماموریت ساحه پراخه کړه. د بوسنیا او کوسوو د مسلو په حلولو او په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد یو غیر معمولي کمپین پر مخ بیولو کې یو څه بریا هم ترلاسه کړه. خو لیکنه کاږي اوس وخت راغلی چې ناټو ځینو بنیادي شیانو ته پام وکړي. دا نړیوال سازمان باید هرومرو له روسیې څخه د راپورته کېدونکي خطر په اړه چې دغه هیواد په پام کې لري پر راتلونکي یوه لسیزه کې 425 میلیونه پاونډ د خپل دفاعي نظام پر پیاوړتیا مصرف کې جدي اقدام وکړي. په ناټو کې شامل اروپایي هیوادونه باید د امریکا او برتانیا په څیر په خپلو دفاعي بودیجو کې د پام وړ اندازه پیسې واچوي. په لیکنه کې راغلي د اوکراین د کرایمیا له روسیې سره تر یو ځای کېدو وروسته د ناټو اولنی غبرګون باید دا وي چې روسیا د دې سازمان د کمغړي هیواد پر ضد له اقدام کولو وویروي. د لیکنې تر مخه د روسیې لخوا له دغسې یو خطر سره د بالکان درې ریاستونه لاتویا، لیتوانیا او استونیا زیات مخامخ دي. همداراز کېدلی شي د پولینډ او رومانیا هیوادونه هم د کرملین د غضبناکې پالیسۍ ښکار شي. په لیکنه کې د ناټو د دفاع کمیټې په حواله ویل شوی چې د دې سازمان د بیړنیو عملیاتو ځواک له کاره لوېدلی. د کمیټې وړاندیز کړی چې د 5000 سرتیرو یو ریزرو ځواک دی نیخ په نیخه د ناټو تر کمانډ لاندې وساتل شي. همداراز په سایبر نړۍ کې هم ناټو د روسیې لخوا د ممکنه تیریو پر وړاندې د چټک عمل کولو لپاره باید تیار واوسي.
د ډیموکرات ګوند امریکایي سینیټر کارل لیون اوکراین ته د پوځي مرستو ورکولو غږ کړی دی. په دې کې وژونکې پوځي مرسته هم شامل ده. تر دې مخکې امریکایي ولسمشر باراک اوباما اوکراین ته د دفاع لپاره د پوځي مرستو ورکولو خبر رد کړی و. د مارچ په میاشت کې اوکراین د وسلو د مرستې غوښتنه کړې وه. د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې د رپورټ مهمې برخې له ملیحي امیرزادی اورو.
د امریکا په سینټ کې د ډیموکرات ګوند یو لوړ پوړی غړي د یوکرین پوسته دفاعي مرسته چې پکې مهلکه وسله شامله ده د ورکولو غږ کړی دی. دغه غوښتنه تر اوسه د امریکا ولسمشر باراک اوباما رد کړې ده. د مسلح ځواکونو په حقله د کمیټې مشر سینیټر کارل لیون تیره ورځ د یوکرین په حواله د یو پټ بریفینګ وروسته وویل چې مرسته باید راپارونکي نه وي، خو پکې بارودي مواد، بکتربند او لزمکې نه په هوا کې ویشتونکي میزایلې شاملې دي شي. باراک اوباما د جولای په 9 نیټه د پوځي مرستې وړاندیز رد کړ او ویل چې دا وخت د بیلتون پالو په وړاندې د یوکرین صلاحیت مسله نه ده. نوموړي زیاته کړه چې یوکرینیان تر بیلتون پالو په ښه ډول مسله دي. مسله دا ده چې په ختیځ یوکرین کې خونریزي څنګه ودرول شي. خو کارل لیون د انتظامی دغه وضاحت رد کړ او ویل چې د ولسمشر پر بیان مطمئن نه دی، ځکه چې هغه د پر امن حل په اړه د امید خبره په داسې حال کې کوله چې په سرحدي سیمه روسي پوځ موجود دی. د کارل لیون په خبره دغه په فکر مرسته باید د پارونکو او نه پارونکو وسلو په بنیاد ورکړل شي، نه چې په دې بنیاد چې مهلکه ده که غیر مهلکه. د سینیټر جان مکین، لنسی ګرام او کیلی ای اوټ په ګډون د ریپبلیکن ګوند یو شمیر غړو یوکرین ته د پوځي مرستې د ورکولو غږ کړی دی، خو له ډیموکرات ګوند لخوا دغه شان غوښتنې ډېرې کمې مخې ته راځي. لنسی ګرام د لیون په خبره ټینګار وکړ او ویل چې دای په اول ځل ولیدل چې دواړه ګوندونه د یوکرین په مسله مشترکه اندېښنه لري. سینیټر جان مکین ویل چې یوکرین سپکې وسلې ته ضرورت لري. امریکا تر اوسه یوکرین ته 3 میلیون ډالر غیر پوځي مرسته ورکړې ده. رپورټونه وایي چې یوکرین په مارچ کې د مهلکه وسلو د مرستې غوښتنه کړې وه. د امریکا د دفاع وزارت په خبره د یوکرین د دفاع وزیر ویلری هیلټ د جولای په 28 نیټه په لانور امنیتي امداد کې دلچسپي ښکاره کړه.
لوملی هی میرزاده مو د مقاله مهمه برخه اوریدې او راځي چې د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې د راشد خان په غږ باندې دا سندره واورو.
یشم لبر وزیرستانا شویدر پدر وزیرستانا کڈپسر وزیرستانا چاکڑی نظر وزیرستانا شویدر پتر وزیرستانا کڈپ سر وزیرستانا دایب لختی سر تور سرونا یشم لبر وزیرستانا
پچھیو اس کا حال دے ہلکا کڈوال دلتا کڈوال دے خدا یا پسری سوری نیشتا بس خڑ سا در دے او پور شال دے اس نو پہر مخیو سوال دے ڈول مرور وزیرستان ڈول مرور وزیرستان شوی در پدر وزیرستان گڈ پسر وزیرستان گڈ پسر وزیرستان سما او پرشول ستاد حجرو دیرو خاغلی اٹک دوڑائی پسی نہر شول پخپل وطن کے مہاجر شول ہائی مہاجر وزیرستان ہائی مہاجر وزیرستان شویدر پدر وزیرستان ڈپ سر وزیرستان ڈپ سر وزیرستان تایب لکھتے سر تور سرونا
در راشد خان په غږ مسندر اوریدا په بلوچستان کې په دې ورستیو کې پر خځو د تیزاب پاشلو یو شمیر پیښې شوې دي چې د سیړونکو په وینا په هغه سیمه کې د مذهبي سختدریځۍ د خپرولو آثار ښیي خو ځینې مذهبي ډلې د دې پیښو غندنه کوي او په دې عمل کې د ککړتیا تورونه ردوي په دې اړه تفصیل منور شاه راکوي
د فرانس خبری ایجنسی AFP خپل یو رپورٹ کې لیکي چې د تیزاب شولو له وجې اکثر د خزو مخ زخمی کیږي چې پکې د زیاتره نظر هم لاړ شي دا راز پیښه به وړاندې د خاندانی مسلو له وجې رامنځته کیدلې چې پکې ککړ کسان به عموما معلوم وو او د نیول کېدلو نه پس به دوی ویل چې متاثر شوو خزو په مبینه توګه د کورنۍ عزت ته نقصان رسولی دی رپورٹ زیاتوی د تیرې نه په ورځ د بلوچستان مستونګ سیمه کې په موټر سایکل سورونه معلومه کسانو دوو کموم رجنه کو باندې تیزاب شیندلې چې د یو بازار نه کورته د ستنېدلو په حال کې وي په دغه متاثر شوی جنکو کې د یوې مور اناز بیبي AFP ته ویلي د جنکو د بلوچو روایتو مطابق پرده کړې و چې لوجې دوی ته ډیر زیان نه رسیدلې نو موړي ویلي بریدکونکي نه پیژني خو سوال ورته کوي چې په جنکو د دومره ظلم نه کوي بلخوا بلوچستان کې بیلتون پالا ډلې تور لګوي چې په خزو د تیزاب او شیندلو د نوې لړۍ د ریاستي ادارو په ملاتړ د مذهبي سخت دریزې نوې شکل دی چې په بلوچستان کې د خزو د ازادۍ او تعلیم مخه نیولو په ترڅ کې د بلوچستان تحریکونه کمزوري کول غواړي او په سیمه کې د ویرې فضا رامخې تکوي د ریپورت د ځای خلکو په حواله وایي چې د کوټه په سریاب سیمه کې د اهل سنت والجماعت ډلې اثر رسوخ زیات شوې ده په یاد سیمه کې هم تیر هفته په خزو د تیزاب او اچولو په خاره مسته شوې و خو په بلوچستان کې د یاد ډلې مشر رمضان منګل AFP ته ویلي دوی د دې پیښو غندنه کوي او دا چې په دې کې د دوی د ګوند د لاس لرلو تورونه بې بنیاد دي بلخوا د دې رپورټ تر مخه د بلوچ بیلتون غختونکو ګړ پنجګور ځله کې د الفرقان په نوم یو نوې وسلواله ډله مخې ته راغله چې د ځایي خلکو په وینا غیر سرکاري سکولونو ته یې دړه ورکړي چې د جنکو د تعلیم سلسله به بند کړي دا راز سمو دولان دی د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپلې یو اداریا کې ویلی وو په بلوچستان کې مذهبي انتها پسندي مخ په زیاتېدو ده
د یارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبریالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندې بندر
د هر زیارت په ورځ په سلورو بجو
او د اری جمعې پر ورځ په سلور نیمو بجو
د یارانو مشال
د یارانو مشال خبرونه خو په څلور نیمو بجو واوري. البته په راتلونکي غړی کې روښانه مستقبل خبرونه درته لرو. په اختر کې د کورنۍ غړي خپلوان او ملګري یو ځای کیږي او خوشحاله لمانځي. په اختر کې خلک د یو بل کور ته ځي، په حجرو او د کلي په ورشوګانو کې بانډارونه کوي، خو ځینې خلک د خپلو دندو یا کارونو له کبله نشي کولای اختر له کورنۍ او ملګرو سره تیر کړي. په دوی کې یو هم د شخصي شرکتونو یا کمپنیو ساتونکي یا سکیورټي ګارډز دي چې اکثره وخت اختر له کوره د باندې تیروي. په پېښور کې د مشال اډو خبریال ځلاند یوسفزی له دې ساتونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی دی.
پېښور کې د یو ودانۍ د څوکیدارانو مشر او د مومندو ایجنسۍ اوسیدونکي شاکر الله وایي چې هغه ډېر کوشش وکړو چې اختر په کلي کې تیر کړي، خو د سکیورټي ګارډ نوکری ډېره سخته ده او مالکان د اختر په ورځو کې هم غواړي چې ودانۍ او مالونه یې خوندي وي.
اختر او بس اختر او تیر نم بچی ولیدل، نم ښځه ولیدل، نم بل څه ولیدل، بس او راغلی بس ناس یې څلورم ورځ.
پېښور کې د اختر په ورځو کې ډیوټي کوونکي یو بل سکیورټي ګارډ مکرم وایي چې اختر لا کلي ته ځکه لا نړو چې د دوی تنخواه هسې هم کمه ده او د چوټیانو د ورځو ورته پیسې نه ورکول کیږي.
خبره چې هر سم بیا دې خو څوک مجبورې نه بس پراتی چې دې کې غریبی مدا چې نم کولې نو خبره هم جاړیم کټ کې دو لغم دې کې نه پری خو پل لغرا پر راړو پر عزت ته پر چې ولا چې زم بچی بیمار دي ته منی لغو خو ګړ وړي خو بس څوک مجبورې نه بس څوک.
جانزیب چې پېښور صدر کیه په یو ودانه د سکیورټي ګارډ ډیوټي کولا د خپل اختر په اړه مشال رډیو ته وویل.
دلته کوم تیر کړ اختر چې کوم او دا میلې شي دغه شي دا هم دلته کې تیر کی او چوټي نه مي دی وی بھائی دې کې مخامخ خپل بچو سره خپل خاندان سره ملو شو را ملو شو هغه چې کوم دی هغه نه بس پاتې ونه.
خو یو ځوان سکیورټي ګارډ بادل خان وای چې د اختر خون په کلی کې وی خو خپل ډیوټي تر سره کول تر ټولو مهم کار دی.
هر د دې نه خوته خدا به لکه موږ خپل ډیوټي دا نه مجبوري دی لکه ډیوټي دا کنه لکه نه رکړې ډیر مزه کوي نه تمون زمانه به قضا شو نه به نه کړی تلارم نه کار سره اجازه تر کو سر می راو هر دا ډون دی اختر.
د سکیورټي ګارډز په وینا په خبر کې زیاتره شخصي سکیورټي کمپنۍ په میاش کې د یوې ورځې هم د چټې اجازه نه ورکوي او کچره څوک چټي کول وغواړي نو د هغه ورځې پیسې د تنخوا نه کمول شي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د 400 پاشنغر کې د کوچنی اختر په مناسبت د موسیقي محفل جوړ شو چې پکې د مومندو شبقدر تنګي او د 400 بازار اوسیدونکو ګډون وکړ. د محفل ګډونوالو ویل په خوا به خلکو د خوشحالي سندرې خوښولې، خو اوس د وطن او ولس خراب حالت ته په کتو د وطن د غم سندرې خوښوي او خپل دردونه آراموي. د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترکزی د دې محفل حال راوړی دی.
دا 400 په شمالي شنغر کې د وړو کې اختر د خوشحالي په مناسب د سیمې ظلمو بیګا د شپې درباب منکی خوندور محفل جوړ کړو چې د محفل ته د محمود ایجنسی 400 د شوقدر نه راغلی او ظلمو وویل چې هغه دا محفل د اختر په درې مورز هم د اختر ته د مخخې لپاره کړی دی. د محفل ته د تنګي تحصیل نه راغلی ابراهیم خان مومن چې نندره کون کړي وای
مخیا هغه بده چې ولسی سندره وای چې یره خلک زړه سره خوشاله شي ماین تو خبرې پکې او جانان پکې یاد کده فرمایش وو. اوس موجوده وخت کې چې کم دی نو چې غمګینه غانه وي سمرا چې کم دی زمنګ هغه زخمونه چې کم دی پاره باندې پر هر کې دی راوندیږي نو موږ هغه لکه اوس د قوم پرستۍ د خپل وطن د وطن د آبادی داسې قسم غانی چې وي یا لو بنو هغه متړي خوند راکړي.
وهاب خان نو میو مشر چې دا محفل جوړ کړي وای چې د ملمنو لپاره پښتورونو کې داسې سندریز محفلونه هغه خامخا جوړوي
او خپل پروګرامونه د باندې نو مشران قاریږي غوسه کوي او نه کشران تاسو د نقصان رسېدا خو ځدار موږ باندې وخراغه چې موږ د کپلاران شو او دا زمان زما ټول پر مپل کې ناستو چې په دې کې ډیر زیاته مینا او محبت ده.
سنم جان چې د ډکی 400 اوسیدون کې ځوان دي او په یو ټرافیکی حادثه کې یو وخت په خوښي هم ده، خو بیا هم دې محفل ته په ډنګورو راغلی او رباب هم غږاوه.
د
یار جی بس کم دے کے پروگرام پروگرام یار دوست آگے بس دا ہو غم دا غلط اول یو شیز دے آخر کے بتے یو شیر میں دی او چو چو شون لو بر سر تا زما مگورا زنن ک پجڑائے ما وقتو نہ خندا ودی دی
دے محفل کے دور باپ نہ گون کے راغلیو چی دویم ربابی استاد وے ہغوی دے شوق نہ رباب از دکڑے دے او دو ملگری سر ہر خوازی خوبے ہم قبائلی سیمو تا نزی نو دا والی
یہ زمانے سار نے یہ جی مشکل خو سڈیر رگ دی دی او بسا کسر تری کم سڑی من امید بارو او جی کم سڑی کی برات سڑی رگ پیدا سن بے بند تل دروجی بالکل چھٹی کڑے ہوئی دیسی نا او بس مگر شو کو چہرہ پر دفتر دشپے نہ بن انشاءاللہ مخبل رباب خلاص کرو خپل شو و مخ کی بوز
دا سندرو دا محفل چې د شپې نه وخت پورې روان وو زلمو د رباب او د منګي د سازونو سره اتړونه او شاډولې واچولې او اختر ته د مخخي خوشحالي په شریکه وکړې شانواز ترغزی مشال ریډیو 400
اوسم راځي چې د سلام پښتونخوا خبرونه په پای کې د کرن خان په غږ باندې د قوالی وورو رحمان بابا کلام دی راځي چې تنه خوند واخلو په بلګړی کې او بیا زو بوریوال کاکړ در سره یو رپورټونه بدرته خبرو کړو خبرونه بدرته وړاندې کړو او ونی ز خبرونه روخانه مستقبل به هم در خبره کړو
کچوک را کاندی دنیا فقبادوانا عاشقی بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشقا چال را خپل دل ایمان ورنا کم کیو زل میں ستا زلف پلا سرا غلی یو اختفا دی پدرس جہان ورنا کم کم چوک فقیرش میری فقیریم کم چوپا فقیرش میری فقیریم کم چوپا امیرش میری دل برو صدقی لرئی خوانما
سوک دینا کاندی قسم پر گردگار
دنیا پسے ظہر اما
حسنا چھے و دنیا پسے ظہر اما
کم سوپا امیرے